شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو اوومه ورځ ځانګړی اونیس پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست وروسته یې دا ویرت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ارانیا نیوز ټلویزیون ته ویلي، په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تن امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلزم، گلازمن، محمود شاه حبیبی او رایان کاربت هغه درې امریکایي یادبا دي چې د طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبی په نوم کوم زندانی نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبی د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبی چې امریکایي تبعه دی ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تر تم کړی شوی دی. اف بی آی په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبی د طالبانو لخوا توقف شوی او لورکېدو رئیس یې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي د ښاغلي حبیبي د بیرته راستنېدو لپاره په خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایی دی، د جمهوریت په وخت کې د ملکي هوایي چلند ادارې سرپرست ټاکل شوی و. د انجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یو اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ انتېر شي. د کمپاین ټینګار کړی چې طالبانو درې کاله خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د نجونو د ښوونځیو د تړلو لپاره کمزوري او نه منونکي دلایل وړاندې کړي دي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین چې اکثره په آنلاین بڼه خپل فعالیتونه مخته وړي، اکثر بهر میشتي فعالان پکې دي. دوی یو دولس کسیز پلاوی تیر کال له اروپا کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره یې هم لیدنې کتنې ترسره کړې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2024 کال ولسمشري ټاکنو ته له کاندیداتورۍ تر تېرېدو وروسته په خپله لومړۍ تلویزیوني مرکه کې خبرداری ورکړ چې د جمهوري غوښتونکو نومان ډونالد ترامپ د ده په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن د یکشنبه په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل چې موږ د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کې یو چې د دیموکراسۍ کلید خو ترامپ د دې دیموکراسۍ لپاره د ده په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایدن د ډونالد ترامپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر نیوکې لاندې وو او بالاخره له کاندیداتورۍ تیر شو. هغه خپله مرستیاله کاملا هارس وړاندیز کړ چې د دیموکرات ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بې پیلوټ الوتکې په برید سره 15 تنه ایران پله او ملیشه ځواکونه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي د سوریې دا برید په دیر الزور ولایت کې د دوو وسلوالو پر موټر شوی. رویترز خبري اژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړی دی. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري او څو ځله د امریکا او اسرائیل لخوا په نښه شوي، خو تر اوسه دغو هیوادونو د دغه برید مسؤلیت نه دی اخیستی. اسرائیل په ندرت سره د ایران په ملاتړ ملیشو باندې خپل بریدونه تاییدوي. یو روسي چارواکی وایي د روسیې پر سرحدي سیمې کورسک باندې د اوکراین د بریدونو په دوام د دې سیمې خلک له خپلو کورونو تښتي او نورو سیمو ته پناه وړي. د کورسک والي الکسی اسمیرنوف د یکشنبه په ورځ په خپل ټلګرام چینل کې لیکلي چې سیمه ییزو چارواکو ته یې امر کړی له سیمې څخه د ملکي وګړو د ایستلو پروسه چټکه کړي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي تایید کړی چې هیواد د جګړې لمن د روسیې خاورې ته پراخه کړې ده. په کورسک کې د اوکراین بریدونه تېره اونۍ پیل شول چې روسیې پارونکي وبل دال. روسیې سره د جګړې لپاره رئیس د اوکراین تر ټولو ستر پرمختګ دی. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 په اوکراین باندې خپل غیر ماجه بریدونه پیل کړی دي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په راپورونو کې به واورې چې د کابل په دشت برشي سیمه کې پرونی چاودنې چې یو تن وژلی او شاوخوا لس نورې ټپل کړي د سیمې اوسیدونکي هم اندېښمن کړي دي. دا چاودنه داسې مال شوې چې درې ورځې وروسته د اګست 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو درې کاله پوره کېږي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تورستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي.
یو شمیر کورنۍ وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو ته لاړ شي.
زمونږ کره چې به زیاتره میلمانه د نورو ولایتونو څخه راغلل نو هغوی به حتما د روزې د دیدن لپاره ورتلل، او په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ د یو شمیر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ د 15 کیلومتر څخه اوبه راو پر خرویه راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم نور د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی.
د 2023 کال د اولمپیک سګنۍ سیالۍ پرون پای ته ورسېدې. د 206 هیوادونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.
د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل په دشت برشي سیمه کې پرون یوې چاودنې یو تن وژلی او یولس نورې ټپیان کړي دي. چاودنې یو مسافر وړونکی موټر په نښه کړی و. تر اوسه کومې ډلې یا چا د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو د داعش خراسان څنګه تر دې وړاندې په دې سیمه کې د دغسې بریدونو مسؤلیت اخیستی و. نور بله صفي ولستانیزي واورو.
د کابل په لویدیځه سیمه دشت برچه کې یک شنبه مازیګر مهال چاودنې د سیمې اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د کابل د دشت برچه یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پېښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ او پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. هغې زیاته کړه:
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچه است.
اوس یوازنی ځای چې موږ د چاودنو شاهدان یو دشت برچه ده. طالبان وایي چې دوی امنیت نیولی، خو داسې نه ده که امنیت تامین شي نو ولې انتحاری حمله وشي، ولې چاودنې وشي؟
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
د کابل د امنی قمندانې ویاند خالد زدران وایي په یو مسافروړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی ماین چاودنې یو کس وژلی او یو ولس نورې ټپیان کړي. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان وروړل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د 1 تن روغتیایي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچي هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. دغې ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تیره بیا شیام میشتو سیمو کې مرګونې بریدونه کول. طالبانو تل ادعاوې کړي چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالي ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا تاسو وبلل او وی ویل د دوی حکومت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستان د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي په کابل کې خونړۍ بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترګري ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوي.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تورستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې وروستیو کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تروس پورې هم له دښمنۍ او چلنجونو سره مخامخ.
د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13 د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړي او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
یو شمیر کورنۍ بیا وایي طالبانو په دې دریو کلونو کې داسې محدودیتونه لګولي چې ډیری کورنۍ نشي کولی د اوړي په ښې هوا کې د باندې میله ځایونو شنو او تفریحي سیمو ته لاړ شي. دغه کورنۍ وایي په ډیرو مواردو کې د ښځو د موجودیت له کبله پارکونو او تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. په عین حال کې په تفریحي ځایونو کې د یو شمیر رستورانتونو او د خوراکي توکو هټیوال هم وایي چې د طالبانو له لوري پر خلکو وضع شویو محدودیتونو د دوی پر کاروبار هم ناوړه اغیز کړی دی.
د هوا په ګرمېدو ډیری کورنۍ غواړي چې تفریحي ځایونو او پارکونو ته لاړ شي، خو وایي په وروستیو کلونو کې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه لري. د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ادعا کوي چې د ښځو د موجودیت له کبله ډیری وخت تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. او دغه شان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکي نازو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ خپل چې د مزار په مزار خار کې اوسېږو، زمونږ کره چې به زیاتره میلمانه د نور ولایتونو څخه راغلل، نو هغوی به حتما د روزي د دیدن لپاره ورتلل، خو چې موږ وروستي دي موږ نه پرېښودي. په دې نظام کې موږ روزه بیخي نه ده لیدلې چې اوس څه رقم ده، یعنی روزي ته هر څوک ورتلل.
د کابل خار اوسیدونکي زرمینه هم ورته ستونزه یادوي او په اړه ازادي راډیو ته وایي:
د طالبانو د حکومت د راتګ نه مخکې موږ آزاد وو، یعنی کله هم چې زړه غوښته پارکونو ته به تللو، نور تفریحي ځایونو ته به تللو، خو چې د طالبانو حکومت راغلی ده نور موږ نشو کولای تفریحي ځایونو ته لاړ شو، پارکونو ته لاړ شو، څه محدودیتونه وضع شوي دي.
په تفریحي ځایونو کې د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو هلته د رستورانتونو د خاوندانو هټیوالو پر کاروبار هم بد اغیز کړی دی. د کابل په ځاځي پارک کې یو هټیوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دلته مې دکان دی ځاځي پارک کې، اورور والا بازار نه ډیر خو دلته زمونږ دکان کار مخه چلېدو، الحمدلله ټکه ټوکه کېدل، خلک به راتلل، فامیلونه به راتلل، ځوانان سپین ګیري، کاروبار ښه و. نو اوس له دې وروسته دا ډیر وخت کېږي، دا دوه کاله کې کاروبارونه بیخي په ټپه ولاړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان عبدالغفار سباون د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه وزارت د 2022 کال د نومبر په میاشت کې میرمنې پارکونو او تفریحي ځایونو ته لتهګه منع کړي.
په راپور کې مو په مزار شریف کې میشت دی وی کورنۍ دی وی غړي څرګندونه واورېدې چې وایي مخکې به چې له نورو ولایتونو څخه میلمانه دوی ته ورتلل، نو اکثرا به د روزې د لیدو لپاره به ول، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې دوی دا کار نشي کولی ځکه نه پرېږدي چې روزې ته د لیدو لپاره لاړ شي. موږ هم روزی ته ځو. مزار شریف کې تمکیږو. د بلخ په مزار شریف ښار کې د رابع بلخي سوداګریز مرکز د بیا پرانستل کېدو سره سره د دې مرکز یو شمیر سوداګري مېرمنې د خپلو سوداګریزو توکو له سوړ بازار څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویلي دغه سوداګریز مرکز شپږ 50 دوکانونه لري چې تر سلو ډېرې ښځې پکې کار کوي. د دې مرکز یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې وایي په وروستیو کلونو کې د توکو د خرڅلاو بازار پیکه شوی، او په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او ملي او نړیوالو بنسټونو د ملاتړ غوښتنه کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځینه سوداګرو د محصولاتو د خرڅلاو له سوړ بازار شکایتونه موجود دي، د مزار شریف په ښار کې د رابعه بلخي سوداګریز مرکز پرون شنبه له بیا رغونې وروسته بیرته فعال شو. دا د سوداګرو ښځو لپاره ځانګړی مرکز دی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې په بیا رغونې 2,200,000 افغانۍ لګښت راغلی. د بلخ د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونې مسؤلین وایي چې دغه سوداګریز مرکز 18 کال وړاندې په فعالیت پیل وکړ، خو سوداګرو مېرمنو د دې مرکز د ګڼو ویجاړیو د بیا رغونې توان نه درلود، خو اوس د یو شمېر نادولتي موسسو په همکارۍ بیا ورغول شو. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په دغه سوداګریز مرکز کې د ښځو لپاره 15 دوکانونه شته چې له 30 څخه زیاتې سوداګري ښځې پکې په بیلابیلو په ځانګړي ډول د لاسي صنایعو د خوږو پخولو، خیاطۍ، غالۍ اوبدلو، ګلدوزۍ او رستورانت په برخو کې په کار بوختې دي. خو دغه سوداګریز مرکز یو شمېر سوداګرۍ مېرمنې چې خپل سوداګري بیرته پیل کړي د کورنۍ او بهرنیو بنسټونو ملاتړ غواړي. لډلې محبوبې همنواز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې سوداګریز توکي د پلور ښه بازار نه لري.
بازار کې داشتیم. اوس مال زموږ د سوداګری زتو کو د پیرو پلور بازار فنه دی، خو زموږ تولیدات شته. د خلکو کمزور اقتصاد لامل شوی چې د افغان سوداګرو د محصولاتو پلور ورسره کم شي. زموږ خوښتنه ده چې نندرتونونه جوړ شي، زموږ سره مرسته وشي.
د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هم تاییدوي چې یو شمېر ښځې له اقتصادي او مالي ستونزو سره مخ دي، خو وایي چې په دې ولایت کې د ښځو سوداګري په ښه وضعیت کې ده. د دې خونې مشرې وزرا امینی ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو مېرمنو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي.
په تېرو څو کلونو کې د ښځو ستونزې زیاتې وې، خو د اوس لپاره دوه نور مارکیټونه وړاندیز شوي دي، ځکه دلته د ښځینه سوداګرو شمېر زیات دی. دوه مرکزونه بسنه نه کوي، په دوه نورو مرکزونو کار روان دی چې ژر به پرانیستل شي، تر څو سوداګري مېرمنې پکې لږ تر لږه د خپلو محصولاتو د پلور استازولۍ ولري.
د طالبانو د حکومت صنایع او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده د دغو سوداګرو ښځو د اندېښنو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سوداګرو مېرمنو د خپلو محصولاتو د سوړ بازار او بهرنیو هېوادونو ته د خپلو صادراتو د کمېدو شکایتونه کړي، او د طالبانو له حکومت او نړیوالو بنسټونو یې د ملاتړ غوښتنه کړې. په ځینو مواردو کې دغو سوداګرو مېرمنو پر ښځو د طالبانو د حکومت بندیزونه د دوی د توکو د خرڅلاو د بازار د سړېدو یو عمده لامل بللی و. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سوداګرو مېرمنو فعالیتونو د ښځو لپاره فرصت برابر کړی، خو دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور له مخې د پانګونې او بازار نشتوالی د دغه سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو په وړاندې له مهمو ستونزو بلل کېږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیوال موضوع. د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبې پرون پای ته ورسېدې. دا سیالۍ د جولای له شپږویشتمې پیل شوې وې چې پکې د 206 هېوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه.
د پاریس دوبنۍ اولمپیک بلاخره تر شاوخوا 15 ورځو وروسته پای ته ورسید. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د معلوماتو په اساس په دغو سیالیو کې د شاوخوا 206 هیوادونو نږدې 11,000 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د پاریس په اولمپیکي لوبو کې په ټیمي لحاظ تر ټولو زیات مډالونه امریکا وګټل. امریکا 40 د سرو زرو، 40 د سپینو زرو او 20 د ژیړو یا برونزو مډالونه خپل کړي، چې ټول ټالی د مډالونو شمیر 106 ته رسیږي او لومړی مقام یې ګټلی. دویم ځای چین خپل کړی، چې که څه هم د سرو زرو مډالونه یې د امریکا په څیر 40 خو د نخري او برونزو مډالونه یې کم وو او جرمني یو نوي مډالونه وګټل. کوربه فرانسه په 46 مډالونو پنځمه شوه. 14 د سرو زرو، 19 د سپینو زرو او 22 د برونزو مډالونه وګټل. په دغه اولمپیک ټول ټال 6 هیوادونو مډالونه وګټل، چې زامبیا د یوازې یو برونز په ګټلو وروستی مقام خپل کړی. افغانستان شپږ لوبغاړي هم په دغو اولمپیکي لوبو کې برخه اخیستې وه. فریبا هاشمي او یولدوز هاشمي د بایسکل چلونې، کیمیا یوسفیا او شاه محمود نورزایی د 100 متره منډې یا اتلتیکس، فهیم انوري د 50 متره لامبو او سمیم فایزاد د جودو په برخو کې ګډون درلود. که څه هم ځینو دغو لوبغاړو له هغې ډلې د منډې په برخه کې شاه محمود نورزایی خپل پخواني ریکارډونه مات کړل، خو یو هم د مډال په ګټلو بریالی نه شو. لوبغاړو بیا په دې اولمپیک کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره خپل غږ پورته کړ. کیمیا یوسفی د لوبې تر پای ته رسیدو وروسته په یو شعار سره ټینګار وکړ چې د نجونو لپاره باید د تعلیم او ورزش حقونه تامین شي.
چیزی که مهمتر بود برای ما به این مسابقات حضورم به خاطر زنان افغانستان بود، تایی که صدای زنان افغانستان به این مسابقات باشم.
افغان بریک دانسر منیجه تلاش چې د کډوالو په ټیم کې برخه درلوده، په دې خاطر چې د بریک دانس یا ورزشي نڅا د لوبې په سټیج د افغان ښځو د ملاتړ شعار ورکړ، د لوبې له دوامه محروم شوه. هغې تر خپلو اصلي جامو لاندې په یو ټوکر چې وروسته یې په ځان تاو کړی و په انګلیسي لیکلی و فری افغان وومن، افغان ښځې آزادې کړې. په دې سربېره د پاریس اولمپیک له نورو حاشیو سره هم مخ و. یوه هم د الجزایر د بوکسر ایمان خلیف و چې ګڼو خلکو یې په ښځینتوب او جنسیت شکونه څرګندول. ایمان خلیف بالاخره له ټولو نظرونو سره سره د بوکس په میدان کې خپلې ټولې سیالانې ماتې کړې او د سرو زرو مډال یې وګاټه. هغې د شنبې په ورځ له اکس ټولنیزې شبکې هم د فرانسې په محکمه کې شکایت وکړ چې د دې پر ضد یې منفي تبلیغات کړي او دا یې ځورولې ده. د پاریس د اولمپیک تر پای ته رسېدو یوازې 2 ساعته مخکې هم یوه بله جالبه او حیرانوونکې پیښه وشوه. یو سړی چې کمیس نه و اغوستی د ایفل ټاور ته د ختلو په حال کې ولیدل شو. پولیسو د دې ټاور له شاوخوا او دننه خلک وایستل څو د هر ډول ناڅاپي پیښې مخه ونیسي. په دې سره د پاریس اولمپیک پای ته ورسېد او بل وار اولمپیک به د امریکا د لاس انجلس ښار په کوربتوب ترسره شي.
و مور دل چې د پاریس د اولمپیک لوبو سیالي پرون پای ته ورسیدې. د افغانستان کرکټ بورډ د کورونی کرکټ مشهور سیالي شپږیز لیگ نهم پړاو نن دوشنبه پیلېږي. کرکټ بورډ ویلي چې دا ځل دغه سیالي په خپله کوي او پنځه لوبډلې به پکې د یو بل په وړاندې سیالي کوي. د لیگ لومړۍ لوبه د سپین غر پړانګانو او بند امیر خمارانو د لوبډلو ترمنځ د کابل په وخت سهار 9 بجې پیلېږي او دوهمه سیالي په همدې ورځ غرمې وروسته 2 بجې د مس عینه کاتالانو او امون هنګانو د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د دغه لیګ په مهال به ټول ټال 21 سیالي ترسره شي او د اګست میاشتې تر 15 نیټې به دوام وکړي.
له خبرونو ورآخوا
یو شمېر هغه افغانان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته کډوال شوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د کاري فرصتونو د کموالي له امله داسې کارونه ترسره کوي چې مزد یې ډېر کم دی او ګزاره یې پرې نه کېږي. نور په دې رپورټ کې
د اسلام آباد د فیصل خارګوټي په یوې څنډه کې د شبیر احمد د چپسو په خولو پر کراچۍ غنګونه جوړه ده. د چې د لسان سرکچې زده کړې کړیو په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام په یوې مهمه حکومتي ادارې کې دنده لرله، اوس د چپسو په پلورلو سره خپل کور نه ساتي. شبیر احمد له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پخواني دند په اړه د جزئیاتو لور کولو ډډه کوي، خو وايي په پاکستان کې ژوند ډیر په سختۍ تیریږي.
د مزار شریف اوسیدونکو هم په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلود، چې کله طالبان واکمنان شول راغلم پاکستان ته کډوال شوم. دلته یو څو میاشتې اوسګارم، اوس د سرک په سر کراچۍ مې درول او چپس خرسوم. اقتصادي ستونزې ډېری دي، مشکلاتونه ډېر دي، قیمتي ده، د فامیل او کسان را تر غاړي دي، لګنډ شمیر ستونزې او مشکلات سره مخ یو.
عمر عثمان بل افغان کډوال دی چې د محل د اسلام آباد اړوند په ټکسلا بازار کې په یو خوراک پلورنځي کې کار کوي، وایي په ماشه گزاران نه کیږي. نو موړی هم چې د لسانس سرکچې زده کړې لري او د تیر جمهوریت نظام پر محل په افغانستان کې لوی نړیوالې ادارې سره کار کوي، د خوراکي توکو په دغه پلورنځي کې 15000 کلداري میاشتنی تنخوا اخلي.
مخکې په افغانستان کې ملي او مهني موسسه سره کار کوو، خو تر اوسه دلته اسلام آباد ته راکړل شوی او دلته په یو خوراک پروشي دکان کې کار کوم. د میاشتې 15000 کلدارې معاش را کوي، په هغې باندې په پاکستان کې قیمتي دومره زیاته ده چې یو هفته گزاره هم نه کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانانو شورا هم د دوی اقتصادي ستونزې تاییدوي او وایي چې ډېری افغانانو په وروستیو کې سختو کارونو ته مخه کړې ده. دغه شورا مشر میوند عالمی افغان وایي اول خو افغانانو ته کار نه پیدا کیږي او که پیدا هم شي په مقابل کې ډېری کمې پیسې ورکوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه موږ افغانان چې دلته امکانات د کار نشته، د کار امکانات ډېر سخت دي، ډېر مشکلات دي، دلته کار نه پیدا کیږي. موږ بعضی مشران ځوانان که کار هم کوي په ډېرو کمو پیسو باندې، د میاشتې 15000 کلداري یا 8000 کلداري یا 15000 کلداري.
دا یوازې پلازمینه اسلام آباد نه دی، بلکې د پاکستان له نورو ښارونو هم وخت په وخت ورته راپورونه ورکړل شوی دي. په دې اړه دقیق شمیرې نشته چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څومره افغانان پاکستان ته کډه شوي، خو دغه کډوالۍ اومتلا میلیونه امنیتي ستونزې، بیکاري او اقتصادي ستونزې او دغه شان د کورنیو د نجونو په وړاندې د زده کړو د دوام محدودیتونه یاد شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د زمري د میاشتې په 18مه په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي، خو له دې هم په ډېر شمیر سره افغان کډوال په دوو ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې میشتي چې وخت نا وخت د اقتصادي ستونزو سربیره له دوی سره د ناسم وضعیت په اړه هم راپورونه خپریږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د تخار ولایت شکمش ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې تقریبا 4 کیلومتره لرې ځایونو څخه اوبه راوړي او په کور کې معمولا یو ماشوم دا کار هره ورځ ترسره کوي. هغه ماشوم چې د دوی په وینا باید ښوونځي ته لاړ شي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسیدونکي د څښاک د پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. د کولابی او د کوکابلاغ د سیمو ځایی اوسیدونکي وایي دې مسلې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شکمش ولسوالۍ د کولابي سیمې یو اوسیدونکي عبدالعزیز آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی هر ورځ څه باندې 4 کیلومتره پلی مزل کوي تر څو له چینې څخه د څښاک اوبه راوړي.
300 خانه د همېجه بشکاره میاریم به همراه فامیل خود به همراه اقربای خود حتی له جنګ جده.
زموږ د سیمې 300 کورنۍ هر ورځ دغې چینې ته د څښاک اوبو پسې راځي. 2-3 ساعته انتظار باسو تر څو موږ ته نوبت راورسېږي چې بوشکې له اوبو ډکې کړو. ډېری وخت د اوبو د نوبت پر سر آن کلیوال په خپل منځ کې جنګونه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د څښاک پاک اوبو د ترلاسه کولو په هدف اوږدې لارې وهي او دا کار د دې لامل شوی چې ماشومان یې خپلې زده کړې سمې تعقیب نه کړي. د شکمش ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غلام محمد آزادۍ روډیو ته وویل
موږ د 15 کیلومتره څخه اوبه راو پر خروی راو چې بوشکو باندې راو چې یو ماشوم موږ د مکتب منی دی هغه بالکل مصروف د اوبو دی او موږ د حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته د حتمي او ضروري اوبه پیدا کړي.
د دغې ولسوالۍ خلک وایي چې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله ډېری وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د یادې شوې ولسوالۍ د کوکبلاغ سیمې یو اوسیدونکي عبدالرسول راته وویل
دولت باید زموږ سیمې ته له چینو څخه اوبه انتقال کړي تر څو خلک د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. اوس موږ د اوړي په ګرمۍ او د ژمي په یخنۍ کې 15 کیلومتره واټن وهو تر څو د څښاک اوبه راوړو. د اوبو نشتوالی خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
دوی په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې ژر تر ژره د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. خو په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د کلو د بیا رغونې او پراختیا د ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د شکمش ولسوالۍ د اوسیدونکو د څښاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي. د نوموړي ریاست د کلو د بیا رغونې د پروګرامونو امیر محیدالله حمید آزادۍ روډیو ته وویل
ریاست احیا انکشاف جهاد ولایت تخار تلاش های بیشتر نموده است که
موږ خپل هلې ځلې پیل کړې تر څو د شکمش ولسوالۍ په کولابي او کوکا بلاک سیمو کې د خلکو د څښاک اوبو ستونزې حل کړو. په دې اړه موږ یو لړ پلانونه لرو او د قراس له یو شمېر همکار مؤسسو سره مو هم خبرې کړې دي.
د تخار د شکمش ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي دا کوي چې په دغه ولسوالۍ کې پریمانه طبي چینې موجود دي او کاروان چارواکي د نوموړي ولسوالۍ لرې پرتو سیمو ته د چینو اوبو د پایپونو په وسیله انتقال کړي. نو په پایله کې به د خلکو د څښاک د اوبو د نشتوالي ستونزه هواره شي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خو خپور کی د اسلامی امارت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت موږ ته په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي. ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجي. که چیرې په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بله غوښتنه مې دا ده چې په سنګین ولسوالۍ کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي. مکتبونه نشته او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې څخه دا هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. آزادی راډیو کارکونکو دن کو ته سلام. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسیدونکی. موږ خواته تیره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه داسې سیلابونه راله چې نه وسوي ګرڅره در وسه چې ورکان سپینجیرې سره یې داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خپل کوم کومک راغلی دي نه موسسه راغلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي، یو داسې مرسته وکړي. نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې، نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصاد
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې دی. خپرونې دې برخه کې اوومه ورځ ځانګړی اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې تر هغې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.